السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو به تر یو ساعت پورې د سید خاضر جلالوف په تخنیکی همکارۍ مهم راپورونه او مطالب واوري. د افغان حکومت ځینو استازیو له طالبانو سره په قطر کې لیدلې دي. اخوا اجرایي رئیس نن د سعودي له پاچا سره د سولې په باب خبرې کوي، خو لومړی خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبرې یاوري، روسیې نن اعلان وکړ چې د سوریې پر شمالي ښار حلب کې هوایي حملې بندې کړې دي. تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه قسیم سلام علوی.
السلام علیکم، لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. اجرایي رئیس د سولې په بهیر کې د عربستان د همکاري غوښتنه کړې ده. د یو بل خبر له مخې سعودي عربستان موافقه کړې چې هر کال به افغان حکومت ته 400 تحصیلي بورسونه ورکوي، او مشرانو جرګې د هغو وزیرانو د ګوښه کېدو غوښتنه کړې ده چې خپل کلنۍ بودجه نه ده مصرف کړې. د همپوره خبرونه. اجرایي رئیس عبدالله د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د اجرایي ریاست پر ټویټر پاڼه راغلی چې ډاکټر عبدالله په دې اړه د سعودي عربستان له پادشاه سلمان بن عبدالعزیز په ګډون له بېلابېلو سعودي چارواکو سره کتلي دي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی عبدالله د عربستان د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنۍ چارو وزیر سره د لیدو پر مهال هیله څرګنده کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې په کچه جدي همغږي رامنځته شي. خبر پاڼه زیاتوي سعودي لوري اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره همکاري ته چمتو دی او تروریزم ته د یو جدي ګواښ په توګه ګوري. اجرایي رئیس عبدالله د درې ورځني رسمي سفر په مخه ریاست ته تللی. د بل خبر له مخې سعودي عربستان به هر کال افغانستان ته 400 د لوړو زده کړو بورسونه ورکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره د سعودي د پوهنې وزیر له اجرایي رئیس عبدالله سره د لیدنې پر مهال وکړه.
سعودي عربستان به افغانستان ته له دې وروسته هر کال 400 د لوړو زده کړو بورسونه ورکوي، او همداراز د افغانستان او د سعودي عربستان ترمنځ د پوهنتونونو د نښلولو لپاره به هم عملي ګامونه پورته کیږي.
سعودي عربستان له دې مخکې هم ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به یو ستر اسلامي مرکز جوړوي. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غوښتي څو هغه وزیران چې بودجه نه ده مصرف کړې له دندو ګوښه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې وویل چې دغه وزیران باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي.
هغه دوستانو چې بودیجه نه مصرف کړي په حکومت کې او کار نه ده کړی، د دې تر څنګ چې نظارت یې ښه تعقیبوي، د وظیفې نه لرې شي او څارنوالۍ ته معرفي شي.
له دې مخکې د مالیه وزارت ویلي وه د دوی هڅه دا ده چې د سږکال بودیجه 80% مصرف سي. او روسي کورنۍ خبر ده چې هند ویلي تر هغه چې په افغانستان کې موجود ملي بسونه ونه رغول سي، هغه زر بسونه به دغه هیواد ته ورنکړي چې مخکې د سپارلو ژمنه کړې وه. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش نن د ترانسپورت د ملي ورځې په مناسبت غونډه کې ویل دا مهال د 200 ملي بسونو د رغولو کار جریان لري چې ډېر ژر به بشپړ سي. نوموړی وایي په ټوله کې 600 ملي بسونه په افغانستان کې ترمیم ته ضرورت لري. هند له افغانستان سره د بسونو په برخه کې له دې مخکې هم مرستې کړې دي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. روسیه نن اعلان وکړ چې د سوریه پر شمالي ښار حلب کې هوایي حمله بندې کړې دي. د روسیه دفاع وزیر سرګی شویګو وویل بمباری نیمه شپه په یو بجه بندې شوې، څو ملکی وګړي او مخالف وسلوال له دې محاصره شوي ښار څخه ووتلی شي.
د
له وخته مخکې اوربند ته اړتیا وه، څو د اکتوبر په 16 نیټه د بشري مرستو د رسولو په مقصد په جګړه کې وقفه عملي شي. د شویګو له څرګندونو وروسته د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف دا د روسیې د پوځ لخوا د ښه نیت یو اقدام وباله. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې ویلي روسي الوتکو نیمه شپه په حلب ښار کې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې درنې بمبرۍ وکړې. روسیه پرون اعلان وکړ چې پر حلب هوایي حمله به د راروانې پنځشنبه په ورځ د 8 ساعتونو لپاره بندې کړي څو ملکی وګړي او مخالف وسلوال د حلب له شمالي برخې په خوندي ډول اوزي. ملګرو ملتونو د روسیې د دې اقدام هرکلی کړی خو ویلي دي چې دا وقفه لنډه او د ملکي وګړو د وتلو لپاره کافي نه ده او متحدو ایالاتو ویلي چې دا اقدام کم او ډیر نه وخته دی. زرګونه عراقیانو نن په بغداد کې د ترکیې د سفارت مخې ته غونډه وکړه او د عراق په شمال کې د ترکیې ځواکونو د حضور په وړاندې اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو غوښتنه کوله چې انقره د عراق د حکومت له غوښتنې سره سم موصل ښار ته نږدې خپله پوځي اډه بنده کړي. مظاهره چیانو چې د توندلاري شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر پلویان هم پکې و نارې وهلې چې اشغالګرانو له دې ځایه ووځئ. په عراق کې د ترکیې ځواکونو حضور د بغداد او انقرې ترمنځ په اړیکو کې سخت بحران راوستی. د عراق حکومت وایي ترکیې ځواکونو ته یې په خپل قلمرو کې د حضور اجازه نه ده ورکړې او د هغو د وتلو غوښتنه کوي، خو ترکیې دا غوښتنه له پامه غورځولې او وایي پوځیانې په موصل ښار کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې عراقي جنګیالیو ته پوځي روزنه ورکوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي د برلین څلور اړخیزې سرمشریزې ته ډیر هیله مند نه دی. په پام کې ده چې د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشران د اکتوبر په 19 نیټه په برلین کې په خپله غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو په اړه بحث وکړي. ولسمشر پوروشنکو نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې وویل زه د اوکراین راتلونکي ته خورا زیات هیله من یم، خو له بده مرغه د سبا ورځې غونډې ته ډیر امید نه لرم. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ته بلنه ورکړې چې د برلین په غونډه کې د منسک د تړون د عملي کولو لارې چارې وڅېړي. د میرمن مرکل ویان ستیفن زایبرت پرون وویل چې په سرمشریزه کې به همداراز په اوکراین کې د بحران د ختمولو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث وشي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د یوې مشخصې موافقې په اړه خبرې کول تر اوسه له وخته مخکې دي. د څلور وړو هیوادونو مشرانو تیر ځل د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې په پاریس کې د اوکراین د بحران په اړه غونډه کړې وه. د روسیې د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس هغه راپورونه به بنسټه بللی دي چې وایي کرملین غواړي یو نوې ځواکمنه امنیتي اداره رامنځته کړي. روسي کمرسنت ورځپاڼې په سپتمبر میاشت کې د روسیې د هغه پلان په اړه راپور ورکړ چې غواړي د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې یا FSB تشکیل د دولتي امنیت وزارت ته لوړ کړي. په راپور کې یادونه شوې وه چې د امنیت په نوي وزارت کې به د روسیې د محافظت د خدماتو او د بهرنیو استخباراتو د خدماتو د فدرال ادارو او د ملي ګارد ځینې برخې شاملې او عملاً به د پخواني شوروي د محل KGB ته ورته اداره ترې جوړه شي. خو د ولسمشر د دفتر پخواني رئیس سرګی ایوانوف نن کمسومولسکایا پراودا ورځپاڼې ته وویل چې دا راپورونه په سلو کې سل بې بنسټه دي. قدر من اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پلازمین کابل او د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته پام وکړئ چې مرزی احمد زئی چمتو کړي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې. په کابل کې آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 9. په هرات کې آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په کندهار کې آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په مزار شریف کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په بدخشان کې آسمان وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 0. او په جلال آباد کې به هم آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 18.
د ازادي رادیو لاري مو خبرونه او د هوا حالات واوریدل. دا ټول په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازیو خبرې شوې دي. د هماره چې اجرائیه رئیس عبدالله نن د سعودي له پاچا سره وکتل او د سولې په باب یې د هغوی همکاري وغوښته. مشرانو جرګه روانو نه امنیت په کتو اندیښنه ښیي او وایي چې افغانستان د ځینو هیوادونو د رقابتونو په ډګر بدل نشي.
خدای دې هغه حالت نه راولي څنګه چې کرزي صاحب او دوستانو ورته اشاره وکړه چې په ملک کې داسې بحران راشي لکه سوریه کې، نو سیاسي مشران باید متوجه اوسي.
په هلمند کې د ناامنیو څخه راکډه شوي بې ځایه شوي خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
موږ وړاکته دوی په کار پوهېږو، کور یې لشکرګانن 5 کیلومتره رانږدې سو 5000 موږ خو بیخي وړاکته چا په یاد لی دا د اوس در بدره ناست.
نور مهم راپورونه هم لرو، هیله ده تر پایه سره پاتې شي. تاسو ازادي راډیو نه د دغه ساحت لومړی ریپورت اوري. د افغانستان د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ چې د قطر په مرکز کې د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره خبرې کړې دي. دا خبر تر دې مخکې ګارډین ورځپاڼې افشا کړ او څرګنده کړ چې د خبرګولي له دوهمې را په دې خوا چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، دا لومړی ځل دی چې دواړه خواوې مخامخ خبرو ته سره کښېني. دوه له نږدې 3 کلونو هیڅ د طالبانو د ډیپلوماسۍ په مرکز بدل شوی او هلته طالبانو خپل دفتر پرانیستی دی. جزئیات د احمد شیبر پراپور کې.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې خبرې شوې دي. دغه چارواکي نه غوښتل چې نومې واخیستل شي، خو تر دې مخکې ګارډین ورځپاڼې دا خبر ورکړی و. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې شاوخوا 2 اونۍ مخکې او 3 میاشتې ترسره شوې دي او پکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور، ملا عبدالمنان اخوند برخه اخیستې ده. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې شوې دي، خو دوی وایي چې د دوی ډله پکې نه و.
کوم منابع چې موږ په کوټه پېښور کې لرو او د مطبوعاتو د خاطر چې ما تعقیب کړی دي، دا مذاکرات د څو ورځو راهیسې د مذاکرات د دوی د عبدالمنان په مشرۍ کې روان دي. دا امریکایانو سره هم سوي دي، د افغانستان د حکومت سره سوي دي.
ګارډین د طالبانو په وینا وایي چې د قطر په مرکز کې د سپتمبر په لومړیو کې په دوستانه فضا کې خبري وشوه او په هغه کې د ملا محمد عمر رور، ملا عبدالمنان اخوند، د افغانستان د ملي امنیت له عمومي رئیس معصوم ستانکزي سره مخامخ خبري وکړي. د کوټې شورا یو غړي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبان په دې باور دي چې د افغانستان مسله درې غاړي لري: امریکا، افغان حکومت او طالبان. او که چیرته د خدري سره خواوی خپل غونډو ته دوام ورکړي، په راتلونکي کې به مثبت پرمختګ رامنځته شي. د کوټې د شورا غړي دا خبر هم وکړه چې ملا منان اخوند د دوی د شورا له لوري د دې لپاره قطر ته استول شوی دی چې دا خبرې مهمې دي او د ملا منان ګډون په دې خبرو کې دا معنی لري چې د طالبانو سیاسي او پوځي حضور په دې خبرو کې موجود وي. د راپور له مخې د قطر په غونډو کې پاکستان برخه نه لرله. ګارډین د یو غربي مسول په وینا وایي چې په پاکستان کې په وروستیو کې د طالبانو یو شمېر چارواکي ونیول شول او په دې ډول د پاکستان د استخباراتو شبکې غواړي چې یو ځل بیا د سولې پر خبرو خپل کنټرول ولري. شاوخوا 10 ورځې مخکې ملا عبدالمنان نانی په کوټه کې ونیول شو. دی د طالبانو د شورا مالي مسول و. تر ملا نانی مخکې ملا صمد ثانی چې د طالبانو لپاره د مرستو د جلبولو مسول و په کوټه کې نیول شوی و. افغان ولسمشر تقریبا نږدې کس ګارډین ته ویلي دي چې په پاکستان کې نیول شوي کسان د ملا منصور خلک دي او دوی پر پاکستان شکمن شوي دي چې د ملا منصور په قتل کې لاس درلود. د ګارډین ورځپاڼې په باور د قطر د سولې له خبرو سره به د ملا محمد عمر زوی محمد یعقوب هم یو ځای شي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغان حکومت یو سرچینه ازادي راډیو ته وایي چې په قطر کې چیرته چې د طالبانو د ډیپلوماسۍ مرکز له 3 کلونو راهیسې پرانیستی دی، د افغان حکومت ځینو استازیو د طالب له استازو سره خبرې کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو نه وروسته افغان حکومت او طالبان مخامخ سره خبرې کوي. اخوا د افغان حکومت اجرایی رئیس نن د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي هیله ښیي چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د سعودي عربستان د پاچا ترمنځ خبرې به د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې مثبته نتیجه ولري. دغو دواړو مشرانو نن په ریاض کې سره کتلي. ښاغلی عبدالله د همدې سفر په لومړۍ ورځ د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنۍ چارو له وزیر سره هم د لیدو پر مهال په افغانستان کې د تروریزم د مالي سرچینو د وچولو په اړه خبرې کړې دي. د دوی د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه فریبا ظاهر راپور چمتو کړی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره ولیدل. وړاندې د اجرایي رئیس دفتر ازادي راډیو ته ویلي و چې سعودي عربستان ته د عبدالله عبدالله د لیدنو یوه مهمه برخه چې د سعودي له پاچا سره یې مطرح کوي د افغانستان د سولې په برخه کې د سعودي عربستان همکاري ده. لا تر اوسه د دغو دواړو مشرانو د لیدنو جزئیات نه دي خبره سوي، خو د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د سفر په لومړۍ ورځ هم د سعودي د کورنیو چارو وزیر او له یو شمېر نورو چارواکو سره لیدلي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. جاوید فیصل زیاتوي سعودي چارواکو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغان پلاوي سره ژمنې کړې دي.
پټول کې په دغه ناسته کې چې تر اوسه پورې اجرایي رئیس درلودلې، د تروریزم پر ضد د افغان حکومت له مبارزې، له قربانیو او له کار څخه ملاتړ شوی دی. همداراز سعودي مقاماتو له خپل اړخه د هر اړخیزې همکاري او همغږۍ کتر ټکولی.
که څه هم یو شمېر کارپوهان د اسلامي هیوادونو د سرکټر په توګه له افغانستان سره د سعودي عربستان همکاري د پام وړ نه بولي، خو افغان حکومت د دغه سفر مثبتو لاسته راوړنو ته خوشبین دی. افغان حکومت په وار وار ویلي چې سعودي عربستان د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې راوستو په برخه کې مهم رول لوبولی سي. سعودي عربستان ته به د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د تللي پلاوي سفر درې ورځې دوام وکړي. په دې سفر کې د افغانستان د پوهنې، لوړو زده کړو او عدلي وزیرانو له خپلو عرب سیالانو سره ولیدل چې یو لړ موافقې ترمنځ سوي دي چې تر ټولو مهمه د افغان زده کوونکو لپاره د 400 تحصیلي بورسونه ورکول دي. ښاغلی فیصل د نور موافقه په اړه وایي
د بورسونو مسله یو او د قضا او تقنین په برخه کې د روزنیزو پروګرامونو یا د کپاسټي بیلډینګ د پروګرامونو جوړیدنه بل بحث و. همداراز د ننګرهار جوړیدونکو اسلامي پوهنتون کې د سعودي عربستان مالی همکاری لپاره تعهد چې دوی په هغه برخه کې د افغانستان د حکومت تر وړاندیز وروسته کتنه کوي او همکاري به کوي دا بل بحث و. همداراز د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان د اړتیا مطابق روزنیز او اکسچینج پروګرامونه یا د ساتو بدل پروګرامونه جوړېدل بل بحث و چې په دغو ناستو کې پرې موافقه شوې ده.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د سفر په لومړي ورځ له سعودي چارواکو سره د هغو افغان کارګرو د پاسپورتونو پر اړولو هم خبرې کړې چې اوس مهال په پاکستاني پاسپورتونو هلته کار کوي.
و موردل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس او د عربستان پاچا نن په ریاض کې سره کتلې دي. افغان حکومت هیله ښودلې چې د سولې په برخه کې د سعودي عربستان هر اړخیزي همکاري جلب کړی شي. خبرمن اوریدونکو په همدغه هڅو باندې ودا چې سوله په افغانستان کې د زینو هیوادونو په همکاري او هڅو باندې راتلای شي، که څنګه افغان حکومت باید دغه هیوادونو د همکاري د جلب خاطر کوم رغنده ګامونه پورته کړي او بلاخره سوله څنګه راتلی شي ستاسو په نظر د دغو هیوادونو په همکارۍ باندې. په دې اړه باندې له یوې مرکې وروسته ستاسو د نظریاتو په تمه هم یو کولی شئ په مستقیم ټلیفونونو باندې موږ ته زنګ راووهئ، خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو په دې اړه باندې له موږ سره شریک کړئ. 0 8 2 2 5 5 5 بل شمیره ده 0 9 9 2 3 5 5 5. په دغو دواړو شمیرو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او د سولې د راتلو په اړه او همداراز د هیوادونو د رغنده همکارۍ په برخه کې خپل لنډ نظر له موږ سره شریک کړئ. شمیرې بیا تکراروم 0 8 2 2 5 5 5 0 9 9 2 3 5 5. اوس به هم ورشو یوې مرکې ته دا چې د افغان حکومت اجرایي رئیس او د سعودي پاچا نن په ریاض کې سره کتلې دي، د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي، کوم مهم مسایل یاد کړې دي او څنګه سعودي د سولې په برخه کې له افغانستان سره همکاري کولی شي. دا ټول او ټول د سیاسي چارو له کارپو مجیب المر څخه په دغې مرکه کې اورو چې احمد شیبر سره کړي.
د درې مشخصو دلایلو په اساس باندې سعودي عربستان کولی شي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې منځګړیتوب وکړي. لومړی دا چې حرمین شریفین هلته موقعیت لري. دویم سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه و چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال یې اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی و. دریمه مشخصه موضوع سعودي عربستان او د سعودي عربستان باندې حاکمه کورنۍ په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له طالبانو سره اړیکې لري، خوای ور سره مرسته کړې او اوس هم داسې رپورټونه خپرېږي چې د سعودي عربستان او په مجموع کې د خلیج د څنډې هیوادونو شیخان له طالبانو سره مرسته کوي. دا درې مشخص دلایل دي چې عربستان کولای شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي.
د افغانستان د اجرایي رئیس د سعودي عربستان له سفر سره په یو وخت نتایج شوي خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. قطر په فارس خلیج کې هغه هیواد دی چې د بحرین، کویت او عمان په پرتله یې روابط له سعودي عربستان سره ښه نه دي، نو بیا هم کېدای شي چې په قطر کې د طالبانو د سولې په خبرو کې ریاض مرسته وکړي.
سعودي عربستان او قطر خپل منځ کې رقابت لري. د قطر هڅه دا ده چې د عربي هیوادونو ترمنځ د سعودي عربستان ځای ناستی شي او په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. د افغان حکومت طالبانو ترمنځ د سولې خبرو منځګړیتوب په د افریقا په شمال کې مشخصا په افریقایي هیوادونو کې د سولې خبرو کې منځګړیتوب او همدارنګه د فلسطین په مسلې کې منځګړیتوب هغه موارد دي چې د قطر لیوالتیا کې څو د یو قدرت په توګه ظاهر شي او د سعودي عربستان ځای ناستی ووسی. دلته د افغان حکومت لپاره مهمه ده چې څنګه کولای شي د قطر او سعودي عربستان ترمنځ تعادل وساتي او د دې پاړي کې باید تعادل موجود ووسی.
المرسب تاسو چې قطر او سعودي عربستان یو ډول سیالي لري، که ریاض په دې خبرو کې مرسته کوي، تهران به څه کوي؟ د تهران او ریاض سیالي او کابل به څنګه د تهران او ریاض توازن ساتي؟ د قطر خو لا بیل خبره ده.
په خلیج کې وروستیو تحولات او د ایران له خوا وروستیو لاسوهم ته په کتو باندې سعودي عربستان هم هڅه کړې ده چې ځینې دوستان پیدا کړي، متحدین پیدا کړي، د یمن موضوع کې همدارنګه د بحرین موضوع پر سر باندې. دلته افغانستان هم یو دغه پتوګه یادې یو د هغه سیم پتوګه مطرح کیږي چې ایران هم غواړي په خپل کې او سعودي عربستان هم همدا هڅه کوي او تقریبا په غیر مستقیم توګه افغانستان د چالې ته داخل شوی دی. اما د افغان حکومت لپاره زما په باور باندې تر ټولو مهمه دا ده چې کوم هیواد کولای شي د افغانستان ګټې تامین کړي. په دې کې شک نشته چې ایران په ګاونډۍ ده او ایران څخه سترګې نشي پټېدلای. اما سعودي عربستان هم د اسلامي هیوادونو د مشر رول په حساب باندې هغه سره هم اړیکې مهمې دي. زما په باور باندې مهمه دا ده چې افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تعادل رامنځته کړي او 50-50 مختلف شي څو وشي کولای هغه ستونزې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ موجود دي او په نورو هیوادونو کې موږ مستقیم اغیز او د دواړو هیوادونو مستقیم مداخله او مقابله ګورو هغه ته افغانستان ته راکش نشي او افغانستان ته راشي.
د سیاسي چارو د کارپو مجيب المر سره مو مرکه اوریده چې سعودي عربستان څنګه کولای شي له خپل نفوذ په کار اخیستو په افغانستان کې د افغانستان د ټینګښت لپاره همکاري وکړي. دوی ویل چې په سعودي باندې ټول باورمند دي او همدارس سعودي عربستان اسلامي امارات په رسمیت پیژندل او نو ځکه هم کولای شي دغه سو نفوذ ټکو څخه په استفاده د افغانستان د سولې لپاره موثر کارونه وکړي. قدر منور دن کول
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
قدر منوریدون کله کسنګ منچ پر پټونو کې اوریدل نن د افغان حکومت اجرایي رئیس عبد الله عبد الله د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره کتلې دي د سولې پاړه باندې ورسره خبرې کړي. تر دې مخکې هم لزینو نورو چارواکو سره ریاست په خپل ورځني سفر کې خبرې کړي دي د سولې او تروریزم سره د مبارزې پاړه باندې د هغوی همکاري غوښتي. د پنورو برخو کې هم خبرې شوې دي او د سعودي لخوا ورسره په ټولو برخو کې د همکاري ژمنې شوې دي. دا چې سعودي عربستان څنګه کولای شي د افغان سولې څنګه لپاره همکاري وکړي او ستاسو په نظر څومره مهمه ده د دوی همکاري؟ ستاسو نظر موږ ته مهم دی. ځینی اوریدونکو به د ځینی اوریدونکو نظریات باورو فکر کوم اوریدونکو په لاین کې دي او کول شي دوی خبري اورو. لطفا خپل ځان معرفي کړي او لاند نظر راکړي په دې اړه باندې.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. خپل لاند نظر په دې اړه باندې راکړي چې څنګه سعودي عربستان همکاري کولای شي. قدر منیدونکو یو ورځ بیا تکراروم چې لطفا د خبرو په محل نوم واخلې او رس لاغې خپل لاند نظر او مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړي خپل نوم واخلې او لاند نظر راته وایي چې سعودي به څنګه همکاري کوي او د سولې
په اړه.
سعودي عربستان څنګه د سولې په برخه کې همکاري کولای شي؟ حاجی صاحب محترم،
سعودي عربستان چې دی دا د ول همکاري کولای شي، ګوره او خو اسلامي ملک ته ټول ملکونه د حاجي مطلب بایجان او جمعه کای شریف هم هلته د طالبانو مدران ته مسلمانان وایي نه دی نو بس چې هغه امامان ورته وایي دغه ورته وایي چې سول ورسره وکړي د افغانستان د حکومت سره
بله مننه کوم. قدر من اوریدونکو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ. سعودي څنګه همکاري کولای شي؟ څومره د دغه هیوادونو همکاري مهمه ده د افغان سولې د ټینګښت لپاره؟ قدر من اوریدونکو یو ځل بیا تکراروم، کله چې په ټلیفون خبرې کوي نو لطفا د خپلو رادیوګانو غږونه ټیټ کړئ او وروسته له هغه له موږ سره خبرې وکړئ. بله، بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو، لطفا خپل نوم واخلئ او بیا نظر وایئ. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نظر راته وایئ په لنډه توګه لطفا.
پاکستان او سعودی عرب چې دا وخت څخه په پاکستان باندې تنفس لري، مثلا ولای چې د شوري میس چې ځکه دواړه ځینې ملکونه چې لومړی لپاره طالبانو تاریخ په رسمیت وپېژندل، دا مطلب دغه د شوري په برخه کې.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو د ځینو هیوادوالو نظریات مو واوریدل چې د سعودي عربستان د سولې په برخه کې د هغوی د همکارۍ په اړه باندې له موږ سره شریک کړل.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ازادي راډیو ته غوږ استاسو د راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. facebook.com/azadiradio زموږ د خبرونو راپورونو د خبرېدو د فیسبوک پښتو پاڼه آدرس دی. همدارس ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ پښتو وی پاڼه د کولای شي. د دې ترڅنګ چې زموږ مطالبه او راپورونه وګوري، په ژوندۍ بڼه هم زموږ خبرونه واوري. د افغانستان مشرانو جرګه روانو نه امنیت په کتو اندېښنه ښکاره کوي چې افغانستان د ځینو هیوادونو د رقابتونو په ډګر بدل نشي. د مشرانو جرګې رئیس د سېشمې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل سیاسي مشران باید لازم اقدامات وکړي ترڅو افغانستان د سوریې له برخلیک سره مخ نشي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې پاکستاني رسنیو ویلي طالبان د امریکا او متحدینو په وړاندې په سیمه کې د نوي نفوذ پیدا کولو په لټه کې دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې نام نه یو د نویو رقابتونو په اړه خبرو شوې راپورونه اندېښمن کړي وایي چې هسې نه افغانستان د سوریې په برخلیک اخته شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل عادی مسلم یار د سه شنبې په ورځ د سناتورانو له ګڼو اندېښنو وروسته وویل چې افغان سیاسي مشران باید متوجه شي او هیواد د روان بد وضعیت څخه وباسي.
خدای دې هغه حالت نه راولي لکه څنګه چې کرزي صاحب او دوستانو ورته اشاره وکړه چې په ملک کې داسې بحران راشي لکه سوریه کې، زموږ سیاسي مشران باید متوجه اوسي او دغه وخت د وحدت او یووالي او د خپلو قواوو د حمایت او تجهیز لپاره د خپلو نړیوالو او بینالمللي دوستانو کومک وغواړي. هغه مهال یا هغه معلومات چې رسنیو کې ترسره کېږي چې روسیا او ایران او پاکستان د طالبانو د هیاتونو سره په مذاکراتو کې بوخت دي، خارجه وزارت په دې رابطه وضاحت ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې سناتوران وایي د هیواد په شمال کې د هممهاله جګړو ډېرېدلو او روسیې او ایران ته د طالبانو د سفرونو په اړه د راپورونو خپرېدلو اندېښمن کړي چې روسیا او ایران په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زړه ښه نه کړي. پاکستاني رسنیو روانه اونۍ داسې معلومات خپاره کړل چې طالبان په سیمه په تېره بیا له ایران او روسیې سره د اړیکو جوړولو په لټه کې دي. که څه هم افغان حکومت د دې راپورونو پخلی نه دی کړی، خو ویل کېږي چې طالبانو د ایران او روسیې لپاره خپل استازي هم ټاکلي دي. له دې وړاندې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان هم په هرات کې یوې غونډې ته وویل چې ایران او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان په دویمې سوریې بدل کړي. د سیمه ییزو چارو څېړونکی احمد سعیدی که څه هم دا اندېښنې بې ځایه نه بولي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران کولی شي د متوازن سیاست له مخې افغانستان له دې ګواښونو وژغوري.
متاسفانه د افغانستان حالات او وضعیت چې ګورو د تشویش وړ ده. د دې لپاره چې په سوریه کې جنگ د روسیې او ایران یو اتحاد جوړ کړي هلته به مقابله کوي، بیا نو په دې باره کې امریکایان او سعودي خوښه نه دي. یعنی عربستان، سعودي، پاکستان په یو خط روان دي، ایران او روسیه په یو خط روان دي. زه تشویش لرم چې افغانستان ګرچې د جنگ دګر دي یا نور د جنگ دګر نه دي.
ښاغلی سیدی وایي چې سعودي عربستان هم د نیابتي جګړو یوه برخه ګڼل کیږي، چې اجرائیه رئیس باید هغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې دا اندېښنې له سعودي چارواکو سره شریکې کړي.
قدرم نوریدونکو، وخت په افغانستان کې د ماسپخین دونیمې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته به مرزی احمد زید د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سعودي چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د سعودي عربستان حکومت د سولې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د سعودي عربستان حکومت نن له افغانستان سره په کال کې د 400 تحصیلي بورسونو ژمنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې ته ډاډ ورکړی چې هیڅوک به د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسمشر ویاند وایي د غوروي د کمیټې غړو هم ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې کارونه به شفاف وي. مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې څو هغه وزیران چې بودیجه یې نه ده مصرف کړې له دندو ګوښه کړي. د مشرانو جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې وویل چې دا وزیران باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي. کوردی پوځي قومندانان د عراق په موسل ښار کې پروانو پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي او وایي چې شاوخوا 200 کیلومتر مربع ساحه د داعش له وسلوالو څخه تصفیه کړې ده. روسیه نن اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي ښار حلب کې هوایي حمله د نیمې شپې له 1 بجې وروسته بندې کړې دي. او زرګونه عراقیانو نن په بغداد کې د ترکیه د سفارت مخې ته غونډه وکړه او د عراق په شمال کې د ترکیه ځواکونو د حضور په وړاندې اعتراض وکړ.
د سپورت نړۍ خبرونه مرزی احمد زئی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د رسمي سیالي اتل باس محمد مبارز د خپل قرغیزي سیالمات وروسته نن بیرته کابل ته راستون شو. د رسمي سیالي د فدراسیون رئیس نور الله شاروخی نن ازادي رادیو ته وویل چې د باس محمد مبارز وروسته لوبه دوستانه وه او د او اف سي سازمان لخوا جوړه شوې وه. د نوموړي په خبره له باس محمد مبارز نه حکومتي چارواکو او خلکو تود هرکلی وکړ. په ام ام اي لوبو کې باس محمد مبارز اوه ځلې بریالیتوب ترلاسه کړی دی. ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ د جمعې په ورځ شل اوره لوبې پیل شي چې آی د ټول د کندز بې ځای شوو خلکو ته ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
البته چې ملي افغانستان به شمه معلومه
چرنه تاسو ته معلومه ده چې د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو شمیر 34 تنه ته رسیدي او د لوبه د روانې جمعې په ورځ ترسره کیږي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې د کرکټ بورډ ادارې ټول مامورین خپل د روانې میاشتې معاشونه هم د کندز ولایت بې ځایه شو کورنۍ ته د مرستې په توګه ورکوي. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې د مانچستر یونایټډ ټیم د لیورپول له ټیم سره لوبه وکړه چې مساوي پای ته ورسېده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ تیره شپه د کابل پر وخت د شپې 11 بجې د لیورپول په استډیوم کې ترسره شوه او 0-0 پر وړاندې پای ته ورسېده. یو بل خبر له مخې تمه ده سبا شپه د بارسلونا او مانچستر سیټي ټیمونه سره لوبه وکړي. د خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم په ازادي رادیو چکه اور کوي پانه کې کتلای شي. ملګرو ملتونو په کابل کې د 13 جولای میاشتې په 28 نیټه د روشنایي غورزنګ په لاریون ځنوژن کې حمله له ټولو نړیوالو بشري قوانینو خلاف یو قصدي عمل بلل. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه نن دغه بریټ پاړه د خپلې څېړنې راپور بشپړ خپور کړی او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کړې. رضوان مراد په دې اړه د یو نامه د راپور مهمه برخه وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د کابل په دې مزنګ څلور لارې کې د تېرې جولای میاشت د درویشتمې نیټې برید پر ملکي وګړو په ځانګړي ډول د افغانستان پر هزاره وګړو یوه قصدي حمله وه چې په عامو خلکو کې د ویرې د اچولو په هدف شوې ده. په دې ځان وژونکي برید کې چې د روښنایي غورځنګ پر لاریون وشو 15 کسان مړه او نږدې 400 نور ژوبل شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د دې برید په اړه څېړنه کړې او په خپل رپورټ کې ویلي چې دا حمله د نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده او ښایي جنګي جنایت وبلل شي. یونما دا برید له 2009 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې پر ملکیانو تر ټولو خونړی برید بللی دی. ملګری ملتونه وایي داعش چې د دې حملې مسؤلیت یې منلی دی دا برید په افغانستان کې د مذهبي او فرقي شخړو د پارولو په هدف ترسره کړی. د 2018 کال د جولای په 23 نیټه پر 16 لاریون د برید تر نامه لاندې د رپورټ کې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په خاص توګه د مذهبي ټولنو اساسي بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دې رپورټ د چمتو کولو پر مهال د جولای د 23 نیټې د لاریون د امنیت لپاره د افغان ځواکونو د تدابیرو د لاریون پر مهال د افغان سرتیرو د چلند او له خطرونو څخه د مخنیوي لپاره د حکومت او د لاریون د تنظیمونکو د اقداماتو په اړه هم څېړنه کړې ده. یونما په دې رپورټ کې سپارښتنه کړې ده چې پر مذهبي ټولنو د عبادت پر ځایونو او پر ملکي وګړو باید د دغه شان بریدونو د مخنیوي لپاره جدي او لازم ګامونه واخیستل شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د لخکرګا په څلورمه حوزه یعنی باباجي سیمه د حملې یو کال پوره شوی دی. حکومت د تیر یو کال رئیس په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو خبرونه ورکوي، خو وسلوال د ورځې نه بلې ته د لخکرګا په لور سیمې لاندې کوي او د ښار تر دویمې او درېمې حوزو یې ځانونه رسولي دي. په دغه ښار کې له ځینو ناامنو ولسوالیو هم ګڼ شمېر کسان کډه شوي چې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. دا چې جګړه ولې ورځ تر بلې پراخیږي او ان د ښار نږدې سیمو ته هم رارسېدلې ده. الیاس دای په یو رپورټ کې د تیر یو کال ټولې نیمګړتیاوې، فرصتونه او تحولاتو ته اشاره کړې.
د لشکرګا په زړه کې په تر ټولو مهمه بوس جاده باندې د ملي اردو عام وی ټانګ د ایمرجنسی روغتون په لور په خورا سرعت په حرکت کې دی. د ښار ټول مهم سړکونه او کوڅې د سرتیرو لخوا څارل کیږي. چیرې چې سرتیر وي هلته دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې خلک عادي دي او دوکانونه هم پرانستي. د بوست هوایي ډګر په څنډو کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او پاچې هلیکوپټر ساتونه کیږي چې د ښار پر مرکزي سیمو باندې ګرځي. د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې او همداشان لویدیځ کې د درېمې امنیتي اوزو پر پوستو خل خل ډزې په ښار کې اورېدل کیږي، خو یو کال وړاندې په همدې ورځو د جنګ لومړۍ کرښه او امنیتي کمربند د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې دیرش او د مرجي ولسوالۍ په سیستاني سیمه کې چې د لشکرګاه څخه نږدې 40 کیلومتر لرې وه موقعیت درلود. د جګړې د پراخېدو سره جوخت د شمالي ولسوالیو په شمول د نادلي او مرجي ولسوالیو 15,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوې. د هلمند د مهاجرون د ریاست د معلوماتو له مخې د لشکرګاه د اطرافو تر څنګ د ناوي ګرمسیر او خانشین ولسوالیو د نامنوي سره د بېځایسو کورنیو شمېر 8,000 ته رسېږي چې دوی یوازې 2,500 کورنۍ ته مرستې رسولي دي. د نادلي او مرجي ځینې بېځای سوي کورنۍ چې د تېرې اوو کال راهیسې هره ورځ د بېرته ستنېدو لارې څاري د ښار په څنډو کې دروانو نامنوي څخه په تنګ سوي دي.
کندهار ته وسړی ولاړ سي د دې ځای تر کومه به روان یو. موږ باید غم وخوړل سي چې اګر د دنیا نارې ووي وای تیر دي تر دغه یم پاچیم، خو زما امنیت په لاس راکړه. موږ وراخته دوی په کار پوهېږو چې دوی څه پلان لري چې ګوره لشکرګاه نن 15 کیلومتره رانږدې سو 15,000 سو. موږ خو بیخي علاقته چا په یاد لیم دا دی وزدار بدر ناست.
وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. کورونه هم پاتې دي، مکتبونه بند دي، ټول د ناارامۍ له امله چې جنګ وټکان دي.
که څه هم د هلمند دولتي مسؤلین په دې ولایت کې روانه جګړه د همسایه هېوادونو او ځینو استخباراتي کړیو مستقیمه مداخله بولي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې آیا د یو کال په دې موده کې حکومت د روانې جګړې د مهار لپاره پروګرام درلود؟ ولی د مرکزی ولسوالیو او شار د څلورم یوځي جګړه جنوبی ولسوالیو ته نقل سو او د وکال پوجدو کې د شار تر دوهم یو دریم یو نیټه وزو پر راورسیدل. د پوځي چارو کارپو عبد التواب قریشی وای د خیالي تشکیل موجودیت د پولیسو په لیکو کې فساد کمزوري رهبری او د وسلوالو د موجودیت او امکانات څخه د لازمي خبرتیانه موجودیت د جګړې د وجدي دود د الکترو څخه دي.
لومړی دا چې حکومتي چارواکو د وسلوالو مخالفینو د قوت او طاقت په اړه معلومات نه درلوده. دوهم دا چې د افغان ځواکونو په لیکو کې خیالي تشکیل شتون درلوده. دریم په قطعاتو کې فساد او شته رسیدلی و. افغان ځواکونو په خپلو کې همغږي نه درلوده. او پنځم دا چې د افغان ځواکونو د قطعاتو په راس کې وړ او مسلکي افسران او جنرالان په دندو نه و ګمارل شوي.
څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هلمند ته د خپل سفر پر مهال وویل د دې ولایت جګړه نه یوازې نړیواله مافیا د مخدره توکو قاچاقبر او چالاک مفسدین پر مخ وړي، بلکې د پولیسو په لیکو کې د نوي سلنې هلمندیانو موجودیت د یو شمېر سیمو د سکوت باعث شوی دی. شاغل رحمان که څه ونه ویل چې څنګه خو ویل کېږي د ځینو سیمو په سکوت کې هغه پولیس او قمندانان لاس لري چې په قومي او سمتي کشمکشونو کې دخیل دي. د مساکرا او نوزاد ولسوالی تر بشپړ سکوت وروسته کړی چې وسلوالو په نادالی او مرجی ولسوالی کې ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو چارواکو د لاسوتلو سیمو د بیرته نیولو دپاره د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ. او په دې پلمه یې د یو شمېر امریکایي مشاورینو په مرسته د 215 میوان کل اردو د سرتیرو د بیرته روزنې او تجهیز پر پروګرام بشپړ کړ، خو عملیات یې ونه کړل. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استاذ عبدالجبار کرمان بیا د هلمند د ځینو سیمو سکوت او دوامداره جګړې پروګرام تر هغه ډېر لوی بولي چې حکومتي مسؤلین یادونه کوي.
ولې لشکرګاه و دې ته واقعا د اهمیت وړ او غوښتن د اهمیت وړ اصلي دا د دې ټوله جنګي تمرکز چې دوی پر لشکرګاه کې یو علت دی لتونه همدا و چې دوی دلته برلاس پیدا کړی وای کېدای شوای دا د دې باعث ګرځېدلی وای چې په ټول هلمند کې مشکلات ایجاد شوي وای. کله چې دوی دلته د ماتې سره مخ شول په ټول هلمند کې زموږ قوتونه په رزمیلی آس په روهیلي آس باندې بالکل د دې جوګه شول.
کارمان که څه هم په څو ورځو کې د روانې جګړې د ختمېدو خبر ورکوي، خو د لشکرګاه مرکزی او زوته د نامنوی رسیدلو خلک پر حکومت بې باور کړی دي. د یو کال په دې دوامداره جګړه کې د جنگ دواړو غاړو د یو او بل د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړي دي چې د دقیقو شمیرو په لاس راوړل هم د دوامداره جنگي حالت سره اسانه نه دي. چارواکي په دې ورځو کې چې جګړې او نامنیو تر بل هر وخت شدت اخیستی دی، د تازه د مسرتیرو او کوماندوی ځواکونو په واسطه د شپنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی او په هغو کې د پوره لاسته راوړنو خبرې کوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې باندې 215,000 تنه ته یې د لنډمهال لپاره د کار زمینه برابره کړې. دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د سې شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د ځینو پروژو د تطبیق په لومړیو پړاوونو کې تر اوسه 215,000 کسان د کار برخمن کړي او دا هڅې دوام لري. اخو اقتصادي کارپوهان بیا د لنډ وخت لپاره د کار په برابرولو انتخاب کوي، وایي چې باید د اوږدمهال لپاره د دغو خلکو غم وخوړل شي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي د هیواد په 19 ولایتونو کې به د 2.1 میلیارد افغانیو په لګښت د خپلو پراختیایي او بیرغونې د پروژو له لارې 215,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د دغو پروژو د اهمیت په اړه وویل.
در مرحله اول، مرحله دوم او مرحله سوم برنامه کاریابی کې
د کارموندنې په لومړۍ، دویمه او دریمه مرحله کې چې د 2013 میلادي کال د مارچ تر میاشتې دوام کوي، په بشپړېدو سره به د بیکارۍ په کموالي کې مهم رول ولري او د خلکو په ژوند کې به مثبت اغیز ولري. په ځانګړي توګه د زراعتي اقتصاد په برخه کې په ټوله کې دا به د خلکو په ژوند مثبت اغیز ولري، خو په دې برخه کې اړتیاوې لا هم شته.
ولی به هر حال نیازها زیاد است.
د ښاغلي رستمی پوینا دوی دغه پروګرام په هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د کمښت په هدف تیر کال پیل کړی و چې په دوو لومړیو پړاوونو کې یې د 4,300 پروژو له لارې 215,000 تنو ته د لنډمهالې لپاره د کار زمینه برابره کړې. ښاغلی رسومی وویل د کاري زمینو ترڅنګ دوی ته د کار کیفیت هم ډیر مهم دی او دوی به له پلي کېدونکو پروژو په ښه ډول څارنه وکړي. د کارموندنې دغه ملي پروګرام په ټول هیواد کې پلی کېږي چې په لومړیو دوو پړاوونو کې یې 15 ولایتونه او په درېیم پړاو کې د کابل په ګډون 19 ولایتونه شامل دي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د سولې لپاره د کار د دغه ملي پروګرام له لارې به څه د پاسه 15 لکه کسانو ته د لنډمهالې کار زمینه برابره شي او د پروژې له پیل نه تر اوسه 1600 کسانو ته د دوامداره کار زمینه برابره شوې ده. بلخوا اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی د دغه پروګرام د هرکلي ترڅنګ له افغان حکومت غوښتنه کوي چې خلکو ته د دایمي کار د زمینې برابرولو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
کله چې ملي بودیجه جوړیږي په دې کې یو اساسي اصل همدا دی چې زمونږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه ایجاد شي او دغه کاري فرصتونه باید اوږدمهاله اوسېږي. لیکن په ډېر تاسف سره باید ووایو چې زمونږ په هیواد کې ډېری کاري فرصتونه یا وظیفې دندې چې ایجادېږي دا موقتي وي او هغه پروژې چې هغه په ملي بودیجه کې دي یو کلنې دوه کلنې تر 15 کلونو او دې هغه په منظم شکل مخکې ځي، ولې ډېر محدود او موقتي دندې وظیفې پکې ایجادېږي.
روسته او مهاجرتونو هم خودلې چې ډېرې ځوانانو د بیکارۍ لامل خپل هیواد پریخي او په هیواد کې دننه هم ځوانان له بیکارۍ څخه زوريږي. خغل جیلانی وایي حکومت باید د خپل ملي بودیجې ترڅنګ د نورو غیر دولتي موسسو په ګډه همکاري هڅه وکړي چې خلکو ته د اوږدمهاله کار زمينه برابر کړي. محمد وسیل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
خوس وخت از دې رادیو تاغوګه چې د سهار لوو د ماخام تر او په 3:15 FM او 12:15 منځنۍ چپه په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د یو ترتیب شوی درې کلن پروګرام په پلي کېدو سره به تر راتلونکو درې کلونو پورې په هیواد کې لومړنۍ ترانسپورتي ستونزې حل کړي. د ترانسپورت وزیر محمود الله بتاش د سېشنبې په ورځ کابل کې د ترانسپورت ملي ورځ په منځغونډه کې ویل وزارت دغه وزارت په تیرو کلونو کې لاسته راوړنې درلودې او د ښوالي لپاره لا هم هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د ترانسپورتي شرکتونو یو شمېر مالکان له ګڼو ستونزو شکایت کوي او وایي حکومت د مالیې په نوم له دوی څخه زیاتې پیسې اخلي. سباون کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړی.
اداري اصلاحات د کارکوونکو مسلکي توب د بنسټیزو پروژو تطبیق او د پیاوړو کادرونو ځای پر ځای کول د ترانسپورت وزارت هغه درې کلن پروګرام دی چې په پلي کېدو سره به د افغانستان د ترانسپورت او ترانزیت په وضعیت کې ښه والی راشي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د سېشنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورت ملي ورځې په نمانځغونډه کې که څه هم د ترانسپورت په برخه کې ستونزې او خنډونه تایید کړل، خو ډاډ یې ورکړ چې یاد ستونزې به ډېر ژر هوار شي.
بر اساس استراتیجی 10 سالی
دی په افغانستان کې د پایدار ترانسپورت د لسکلنی استراتیجی لمخه د راتلونکو درو کل لپاره پلان چمتو شوی او خلکو د داډ ورکو چې پر راتلونکو درو کل کې به په دې برخه کې یو ټولیز بدلون رامنځته شي. شغل بتاش وایي چې په لومړي پړاو کې د ترانسپورتي ستونزو حل ته اړتیا ده څو بنسټونه جوړ شي او مدیریتي ګډوډي له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې په غونډه کې یو شمېر ګډونوالو د بتاش د سرګندونې غیر عملي بولي او ټینګار کوي چې د ترانسپورت وضعیت بدلون خبرو ته نه بلکې عمل ته اړتیا لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال قربان حقجو د ترانسپورت اړوند ادارو په نه همغږۍ انتخاب کوي او وایي که په تیرو 15 کلونو کې په دې برخه کې ګډ کار شوی وای نو اوس به د ترانسپورت په وضعیت کې ښه والی راغلی وای. د شغلي حقجو په وینا ترانسپورت، ترانزیت او سوداګرۍ له یو بل سره اړیکې لري. یوازې بنسټونه، قوانین، د منظمو پالیسیو جوړول، ترانسپورتي او ترانزیتي مدیریت کولای شي چې دا ټول ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین په هیواد کې د ترانسپورت په برخه کې له ګڼو ستونزو سر ټکوي او وایي که دا ستونزې هوارې نه شي نو خپل فعالیتونه به ودروي. د ختیځو ولایتونو د ترانسپورتي شرکتونو د ټولنې مسؤل طلا محمد او د پنشیر د خواک د ترانسپورتي شرکت رئیس نذیر احمد خلیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
از کمیساری تورخم شروع کی پول
دی وای په لوی لار کې له موټرانو غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. کله چې له مسولین سره په تماس کیږو نو په جواب کې راته وای چې تر اشرف غنی پورې مولا سونه آزاد یا موټر ودروي او یا هم پیسې راکړي
یا توقف کو یا پول بیتی. مشکلات ترانسپورت به حد زیاده.
دی بیا وای ترانسپورتی ستونزی زیاده دی. دولت سربیره پردی چی لدی شرکتونو پیسی اخلی خو یاد سکتور ته لازم خدمتونو ندی برابر کردی. که چه هم در ترانسپورت وزارت دستونزی منی خو تنگار کوی چی تراتلون که دروی کلنو با یو سلو دیش تر میلیونونه معیاري ورکشاپونه او د وسایطو د بیمې سیستم جوړوي. د بې کیفیته تیلو او د پرزو له راوړلو څخه به مخنیوی کوي او د لارو په جوړولو سره به تر یو بریده د موټر چلوونکو ستونزې راکمې کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په بلخ ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال شکایت لري چې مرستندویه ټولنې او محلي حکومت ورته د تر دې دمه اړینې مرستې نه دي رسولي. د ترلاسه شویو رسمي امارو په بنسټ بلخ ولایت کې څه باندې 6000 کورنۍ په هیواد کې د ناامنیو له امله دغه ولایت ته کډه شوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په مزار شریف کې کورنۍ بې ځای شوي کډوال شکایت کوي چې تر دمه ورته د مرستندویه بنسټونو او محلي حکومت لخوا مرستې نه دي رسیدلي. په بلخ ولایت کې له فاریاب، سرپل، کندز ولایتونو څخه د نامنې له امله را بې ځای شوي کډوال وایي چې د ژمي موسم پر راتلو دی خو له همدوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. قیس او جواد د فاریاب او سرپل ولایت د نامنیو له امله بلخ ته راکډه شوي کسان دي. دوی پاړه وایي دا به جای شوی کورنی کډوال وای چې نږدې 100 کورنۍ له فاریاب ولایت څخه او همدارنګه څه باندې 600 کورنۍ له سرپل ولایت څخه په تازګۍ د نامنیو له امله بلخ ته را بې ځای شوي دي. په مزار شریف کې د چارواکو په خبره چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د کندوز ولایت د نامنیو له امله 5000 تنه کسان مزار شریف ته راستانه شوي دي. د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست مشر صبور قادری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو لومړی د نامنیو له امله د بې ځای شویو کډوالو د پیژندنې سروې ترسره او وروسته ورته اړینې مرستې مساعدې کړي. قادری له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرو کې داسې وویل. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په فاریاب، بغلان او کندوز کې جګړه روانه ده او د پوهانو په خبره چې دا وضعیت به د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر لا زیات کړي.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د درې ورځو لپاره د یادې ولسوالۍ ټول ښوونځي ځکه په اعتراضي ډول تړلي چې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو یو افسر د باتور لیسې یو زده کوونکی تېر ورځ په عام محضر کې لوڅ درولی او د هغه سپکاوی کړی و. نور حال د داود تپان په یو رپورټ کې.
د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره ورځ د ملي اردو ځانګړو ځواکونو یو افسر د باتور لیسې ته ننوت او یو زده کوونکی د تلاشۍ په پلمه بې عزت او دوه نور یې په ډزو ټپیان کړل. د دغه ولسوالۍ یو شمېر قومي مخور چې د پکتیا ولایت مقام ته په اعتراضیه ډول راغلي وویل چې که چېرته افغان حکومت دغه افسر په دې کار سره محاکمه نه کړي دوی به په دوامدار ډول ښوونځي وتړي او مقاطعه به اعلان کړي. د زرمت دوه تنه مشران
غواړو موږ د خپلو معصومو شاګردانو عزت غواړو. موږ پت غواړو نور د موږ علني محضر کې په عام محضر کې یو شاګرد د نور کالي نه ایستل کېږي.
پرون سلا وحشانه عملي دلی ده موږ مکتب د دریو شپو د پاره بند کوی که چېرې د ده سره محکمې ته راکش نه شي او عالمی محکمه نه سی موږ به دایمن لپاره مکتب بند کړو.
دغه کسان ویل چې دوی د زده کوونکو لپاره د درسي کتابونو او مواد پر ځای عزت او حیا غواړي او که چیرته د دوی زده کوونکو له دې ډول ستونزو سره مخ وي دوی به خپل اولادونه له ښوونځیو څخه وګرځوي. په زرمت کې د دغه پیښې په تړاو د پکتیا پوهنې رئیس لوکمان حکیم حکیمی هم رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په زرمت کې شوې پیښه تاییدوي او دا مني چې د زرمت ولسوالۍ خلکو ښوونځي تړلي دي او دا دوامدار تړل کېدو ګواښ یې ورته کړی دی.
کې مونږ سره ناسته درلوده، نن د ولایت مقام سره مونږ ناسته درلوده. رښتیا هم ولایت مقام مونږ ته ډاډ راکړی، دوی یادونه همدا ده چې تر څو پورې دا کس نیول شوی نه وي تر درې ورځو پورې مونږ خپل شاګردان ښوونځي ته نه لیږو.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د ولایتي ادارې په مرسته غواړي دغه ستونزه هواره کړي او هغه سرتېری چې زده کوونکي ټپیان کړي او سپک کړي د خلکو د غوښتنې پر اساس په خپله سزا ورسوي. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح له خلکو سره په خبرو کې د دې مسلې د جدي پلټنو په اړه وویل او زیاته یې کړه چې دوی به دغه قضیه نهایي کوي او د خلکو د غږ اورېدو لپاره به جدي اقدامات کوي.
موږ په کلکه دا پریکړه وکړه چې دغه سړی د دې همدې لحظې نه د ګرفتارۍ ته د اقدام وشي او د قانون په رڼا کې د ده سره کلک چلند وشي.
په زرمت ولسوالۍ کې خلک په داسې مال ښوونځي په اعتراضیه ډول تړي چې ویل کېږي د پکتیا په دیارلس ولسوالۍ کې یوازینۍ ولسوالۍ زرمت ده چې له نامنۍ سره سره پکې د کانکور په ازموینو کې زده کوونکي په لوړو نمرو وړ پوهنځیو ته بریالي کېږي او د چارو کارپوهانو په خبره سره له نامنیو پکې ډېر کم ښوونځي داسې دي تړلی پاتې وي. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
استرالیا د بخښنې نړیوال سازمان هغه ادارات کړ چې وایي په جنوبي پاسفیک ټاپو کې د 1400 پناه غوښتونکو وضعیت سخت خراب دی. په یو راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په نارو سیمه کې د دغو پناه غوښتونکو وضعیت تر دې خراب دی چې ان ځینو یې ځانوژنه هم کړې. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
استرالیا د سې شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان هغه ادعاوې رد کړې چې وایي په جنوبي پاسیفیک ټاپو کې د استرالیا لخوا 1400 پناه غوښتونکي شکنجې ته په ورته حالت کې ساتل کیږي. د استرالیا د پناه غوښتنې د سخت قانون له مخې پناه غوښتونکي چې غواړي دغه هیواد ته د بیړیو له لارې ننوځي په لارو کې نیول کیږي او په نارو کې یا د پاپوا نیو ګینی په ټاپو پاپوا کې کمپونو ته لیږل کیږي چې تر یوې پروسې تیریږي خو په استرالیا کې د بیرته میشته کېدو اجازه نه لري. په نارو کې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي دوامداره په زندان غوندې ځای کې د ساتل کېدو له کبله ځان وژنې ته اړ کیږي. دا خبرې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې کړې دي. د استرالیا صدر اعظم مالکوم ترنبل د استرالیا براډکاستینګ کارپ رادیو ته ویلي چې دا ادعاوې په بشپړه توګه ردوي ځکه دا خبرې ناسمې دي. د ویلي چې د استرالیا د حکومت ژمنه د خواخوږۍ پر بنسټ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په نارو کې له دفتره او په ساحه کې د دوی څېړنې ښیي چې په دغو کمپونو کې په سیستماتیکه توګه د خلکو حقونه له پامه غورځول کیږي او له هغوی سره ظالمانه چلند کیږي. د راپور له مخې په نارو کې د قصدي پروسس له لارې خلک ځورول کیږي. د نارو حکومت د بخښنې د نړیوال سازمان راپور ته مستقیم عکس العمل نه دی ښودلی خو د ای بی سی تلویزیون په هغه راپور انتقاد کړی دی چې دې ته ورته ادعاوې د کوچنیانو له خولو راخیستې وې. په نارو کې ډېری پناه غوښتونکي له ایران او افغانستان ورغلي دي. د نارو حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ای بی سی راپور د سیاسي اجنډا له مخې جوړ شوی او کوچنیانو ته ویل شوي چې داسې خبرې دې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په دغه ټاپو کې شاوخوا 15 کسانو یا د 410 کسانو 15% ویلي چې یا یې د ځانوژنې هڅه کړې ده یا غواړي ځان ووژني. د پناه غوښتونکو په توګه له سپتېدو وروسته هم دا خلک په خرابو حالاتو کې په کمپ کې ساتل کیږي او کوچنیان هم له داسې حالاتو اغېزمن سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یو کارکونکي ویلي چې تر 9 کلونو عمر لرونکو کوچنیانو سره یې خبرې کړي چې د ځان وژلو هڅې کړې دي او یا یې په ښکاره د ځان وژلو خبرې کولې. د بخښنې نړیوال سازمان راپور چې د نهیلي ټاپو په نوم دی د استرالیا د پناه غوښتنې پر پالیسۍ د انتقاد کوونکو ادارو په قطار کې شامل شوی دی. د سه شنبه په ورځ ملګرو ملتونو په استرالیا کې د بشري حقوقو په اړه نوي انتقادونه کړي دي.
په استرالیا کې مو د کډوالو د وضعیت په اړه راپور اورید. وروستی راپور دا چې په موسل کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیات په شدت روان دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د عراق د شمال د کورت ملیشه قماندانان وایي د موسل ښار په عملیاتو کې ګڼ شمېر کلي له داش څخه نیولې دي او دا ډله له خپلو سنگرونو پر شاتم بول شوې ده. کورت پېشمرګ ملیشه وروسته تر هغې د موسل ښار په سندو کې پرمختګ وکړ چې پرون یعنی د عملیاتو په لومړۍ ورځ توپخانې، توغندیو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف جټ الوتکو د داعش سنگرونه وشتل. عراقي او امریکایي مقامات وایي له داعش څخه د موسل ښار بیرته نیول به دغې ډلې ته یو لویه ضربه وي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع د وزارت وان پیټر کاک ویلي چې عراقي ځواکونو له پلان سره سم د موسل ښار پر لور پرمختګ کړی دی. نوموړي ویل امریکا او د نړیوال ائتلاف نور غړي د موصل خار په پوځي عملیاتو کې له عراق څخه حمله تړ کوي. او خبر د عراق صدر اعظم حیدر لبادی ویلي چې د داعش له ځپلو وروسته به یوازې حکومتي ځواکونه موصل خار ته د داخلېدو اجازه ولري.
ان القوه التي تقود عمليه التحرير هي قوات جيش العراق الباسله مع قوات
دی وی د ازادي د عملیات د عراق د سړور پوس او پولیس په مشرۍ تر سره کیږي. یوازې دوی نه بل څوک به د موصل خار د آزادولو لپاره داخليږي. دوی له تاسو او ستاسو لپاره دي. دوی پرته ستاسو له ساتنې بل هیڅ نه واړي. عبادی دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د ایران لملاتړ د برخمنو شیعه ملیشو لخوا د موصل خار له سنیانو سره د احتمالي ناوړه چلند په اندېښنې موجود دي. تر دې مخکې د عراق شیعه ملیشه له سنیانو سره په ناوړه چلند تورن شوې ده. متحده ایالاتو هم په موصل او د دې خار په شاوخوا کې د څه پاس 1.5 میلیون ملکي وګړو د سلامتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
مننه چې پوره یو ساعت له موږ سره وی. بل پروګرام مصطفی صدیقی په دریجه به وړاندې کوي. مهرباني وکړئ مصطفی.
تشکر از شما استنغزه سپ ماندنه باشین. سلام.